افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. د دې خبرونې د سر موضوع دا ده چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي تر سلو زیات شکایتونه ورسېدلي دي. نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. اسدالله لودین د افغانستان اړوند خبرونه دروري.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ابتدایي نتیجو په اړه ورسېدلي شکایتونه به تر 48 ساعتونو پورې وڅېړي. د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او مخالفینو ترمنځ حمله کې دوه ماشومان وژل شوي، او د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو یوه 15 کسیزه ډله نیولې ده. د خبرونو تفصیل. د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون وایي چې سبا به په یوالانی غونډه کې د جمهوری ریاست انتخاباتو د ابتدایي نتیجو په اړه د ورسېدلو شکایتونو د څېړلو لړۍ پیل کړي. د دې کمیسیون وایان نادر محسنین په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی ته د نتیجو په اړه 121 شکایتونه ورسېدلي چې په علنی غونډه کې به یې وڅېړي.
در مجموع 121 مورد شکایت
دای وای په مجموع کې د ابتدایي نتیجو په اړه 121 شکایتونه درج شوی دي. په دې شکایتونو کې ځینې داسې هم وو چې د منلو وړ نه وو. دا شکایتونه باید په 48 ساعتونو کې وڅېړل شي. په دې شکایتونو کې 110 د عبدالله عبدالله، 4 د اشرف غنی احمدزی او پاته نور د یو شمېر نورو کاندیدانو لخوا درج شوی دي. د کاپیسا اوسیدونکو وایي چې په نجراب ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه کې یو شمېر ملکي خلک وژل شوي او ټپیان دي. د نجراب ولسوالۍ د افغانیا سیمې یو قومي مشر لطف الله زاکري ازادي راډیو ته وویل چې په دې جګړه کې دوه ماشومان وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. خو د کاپیسا د امنیت قومندانۍ ویان همایون رشیدی وایي چې په دې جګړه کې چې 13 ورځ پیل شوي او تر نن غرمې دوام درلود، 4 طالبان وژل شوي. نوموړي د ملکیانو د مرګ ژوبل په اړه څه ونه ویل، خو د پنچیر د روختیا کارکونکو وایي چې دوی ته لسمی څخه 15 ټپیان ورغل شوی چې ملکیان دي. په جوزجان ولایت کې د ماینده 14 ل عمله دوه محلي پولیس وژل شوی او 4 نور ټپیان دي. د دې ولایت امنیت قومندان فقیر محمد جوزجانی ازادي راډیو ته ویل چې په خله غرمي مخکې د درزاب ولسوالۍ په پیتو کلا کې هغه محل وشو چې د پولیسو موټر په خښ شوی ماین ور برابر شو. په بغلان کې بیا وسلوالو غلو د چاقو په وسیله د یو میرمن وژلی او خاوند یې ټپي کړی دی. د مرکزی بغلان ولسوال ګوهر خان بابور نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه پیخه 13 په هغه محل وشو چې دغه میرمن او خاوند له غلو سره لاس او ګریوان شول. د بغلان په همدې ولسوالۍ کې بیا 13 شپه د وزوان پوزه او غوګونه د هغه د خپلوانو لخوا پرې شوی. د مرکزی بغلان ولسوال وایي د پیښو عاملونو ځان پولیسو ته تسلیم کړی او ویلي دي چې د دغه سړي پوزه او غوګونه د دې لپاره پرې کړي چې غوښتل یې د دوی په 12 کلنې لور جنسي تیری وکړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو یو 15 کسیزه ډله نیولې. له دې ریاست څخه خبر شوی خبر پاڼه وایي چې نیول شوو کسانو په مانخښونې او وسلوالو بریدونو کې لاس درلود. د خبر پاڼې له مخې نیول شوو کسانو په لومړنیو تحقیقاتو کې خپل جرمونه منلي. دا د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه جان اقا الکوزای وړاندې کوي.
د پاکستان د طبي غاز کمپنۍ نن د هواد د صدر اعظم او د پارلمان د منشي د رسمي استوګن ځایونو غاز د بیلونو نه ورکولو لامل بند کړ. د پاکستان د طبي غاز دولتي کمپنۍ او چارواکي نن ویل د نواز شریف استوګن ځای د طبي غاز د درکاته $40,000 باقی ده. د زیاته کړ د پارلمان منشي، د پارلمان خونی، فدرال محکمه او نور حکومتي ادارې ټول ټال $200,000 د طبي غاز د درکه باقی دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف دې مسلې سخت خجالت کړ او دا ځکه چې تیروني امر کړی و چې د طبي غاز ټول باقی داري باید حاصل شي. اروپایي اتحادیې د هغو 15 کسانو نومونه اعلان کړل چې د اوکراین د بحران په اړه ورباندې نوي بندیزونه لګول شوي. په دغه لیست کې چې نن خپور شو، د روسیې د پوځ لوی رئیس جنرال والری ګراسیموف او د روسیې د استخباراتو رئیس جنرال ایګور سیګون هم شامل دي. د اروپایي اتحادیې د بندیزونو په لیست کې د غراز د روسیې د صدر اعظم مرستیال دیمیتری کوزاک په کریمیا او د اوکراین په ختیځو ښارونو لوهانس او دونتسک کې روسي پلوي مشران شامل شوي دي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاتن آشتن وایي په اوکراین کې د حالاتو د خلا خرابېدو له امله ډېر اندېښمنه ده. د دوشنبې په ورځ واشنګټن په اوو جګپوړو رسوسي چارواکو بندیزونه لګولي ول. د اوکراین د ختیز ښار خارکوف خاروال حنادی کارینز چې د دوشنبه په ورځ په شا کې په ګولۍ لګېدلې د درملنې لپاره اسرائیلو ته انتقال شوی دی. د خارکوف چارواکو نن وویل چې کارنز د اسرائیلو حیفا ښار ته انتقال شوی دی. د خارکوف ښار د جراحي انسټیټیوټ مشر والری بویکو وایي د کارنز ټپونه ډېر سخت دي او وضع یې جدي خو ثابته ده. خارکوف د اوکراین د هغو ختیځو ښارونو څخه ده چې روس پلو بلتون غوښتونکو پکې د تېرې میاشتې په سر کې حکومتي ودانۍ اشغال کړې وي، خو د اوکراین امنیتي ځواکونو وروسته له ودانیو څخه بلتون غوښتونکي وویستل. خاروال کارنیز په لومړي سر کې روس پلوی دریز غوره کړی و، مګر وروسته یې د کیف د حکومت ملاتړ کاوه. له بلې خوا په دونیتسک ښار کې پولیسو نن وویل د اوکراین د حکومت هغه پلویان خوشې کړل چې تېره ورځ د روس پلوو بلتون غوښتونکو لخوا نیول شوي ول. د تاجکستان په پارلمان کې د اپوزیسیون یو وکیل وایي د هیواد په جنوب ختیځه سیمه ګورنو بدخشان کې وهل شوی. سید عمر حسینی چې د تاجکستان د اسلامي نهضت ګوند مرستیال دی نن په دوشنبه کې خبریالانو ته وویل شاوخوا 15 ناپېژندل شوو وسلوالو پر د پر زوی او د ګوند عالي شورا په یو غړي حمله وکړه. حسینی وویل د کورنۍ چارو له وزیر رمضان رحیموف څخه به وغواړي چې د تاجکستان په مخالفو سیاستوالو باندې د حملو مخه ونیسي. تېره اونۍ په ګورنو بدخشان کې د تاجکستان د اسلامي نهضت ګوند مشر د نژادي او دینی شخړو د هڅونې په تور نیول شوی و. په عراق کې امنیتي ځواکونه او روغتیایي چارواکي وایي د بغداد په شمال ختیځ کې د سعدیه ښارګوټي په یو مارکیټ کې دوه بمي چاودنو نن لږ تر لږه 15 کسان مړه او 40 نور ټپیان کړل. سعدیه د عراق په ختیځ کې د کردانو د خودمختار سیمې په اوږدو کې موقعیت لري او کردان هڅه کوي چې دا ښارګوټی په خپلې سیمه کې داخل کړي، خو بغداد مخالفت کوي. د دوشنبه په ورځ د عراق د پارلماني انتخاباتو د کمپاین پر مهال د خانقین ښارګوټي کې یو ځان وژونکي 10 کسان ووژل. صدر اعظم نوری المالکی چې د عراق د شیعهګانو ملاتړ ورسره ده د درېمې دورې لپاره ځان کاندید کړی دی. مخالفان په المالکی تور لګوي چې قدرت انحصار کړی او اقلیتونه له منځه وړي. د عراق په شخړو کې یوازې په روان عیسوي کال کې تر اوسه شاوخوا 15,000 کسان وژل شوي. او د سوریې دولتي خبري رسنۍ وایي د دمشق په مرکزي برخه کې د هوان په حمله کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او 50 نور ټپیان دي. د سوریې عربي خبري اژانس وایي د هوان څلور ګولۍ نن د دمشق په شغور ناحیه کې ولګېدلې او د حملې پړه یې په ترورستان واچولې ده. د بشار الاسد رژیم یاغیان ترورستان بولي. د سوریې په درې کلنې کورنۍ جګړه کې شاوخوا 1,500,000 کسان وژل شوي دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات واورئ.
د هم پر اتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې د هیواد د لویو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل. کابل د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه، 9 آسمان نیمه ورځ د باران ورښت. کندهار د تودوخې لوړه درجه 35 ټیټه، 18 آسمان نیمه ورځ. هرات د تودوخې لوړه درجه 29 ټیټه، 15 آسمان نیمه ورځ د باران ورښت. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه، 14 آسمان نیمه ورځ د باران ورښت. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه، 40 آسمان ځای ورځ د باران ورښت.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالبه اوریدلای شئ. پاورې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي له ټاکلي وخت سره سم دوی ته د جمهور ریاست د کاندیدانو لخوا د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اړه ټول 121 شکایتونه ورسېدل دي. د جمهور ریاست کاندید عبدالله عبدالله په انتخاباتي کمیسیونونو غږ کړی دی چې شکایتونو ته باید په شفافه توګه رسیدګي وکړي.
و یک بار دیگر به هر دو کمیسیون اعلان میکنیم که مسئولیت های خود با دقت، صادقانه، عادلانه و با شفافیت.
د نوموړي او د افغانستان د لومړي د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال یونس قانوني څرګندونې هم په یو رپورت کې اوري. د افغانستان د سرحدي پولیسو د عمومي قمندان محمد شفیق فضلی لاغه څرګندونو مام خبرو چې وایي ممکن د ناسیانو په ولسوالۍ کې د خلکو د ستونزو د هواري لپاره پوځي عملیات وکړي. په پکتیا کې محلي رسنۍ له ستونزو سره مخ دي، په ځانګړې توګه له اقتصادي ستونزو سره. په دې اړه له پکتیا نه درته یو رپورټ وړاندې کوو او که وخت وو ځینې سیمه ییز او نړیوال مسایل به هم وڅېړو. ازادي اوریدونکو پروګرام د خبرونې په دوهم نمایي کې خبرې کی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي له ټاکلي وخت سره سم دوی ته د جمهور ریاست د کاندیدانو لخوا د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اړه ټول 121 شکایتونه ورسېدلي. د دې کمیسیون چارواکو د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دې شکایتونو څېړل به سر له سبا یعنې د چهارشنبې په ورځ د کاندیدانو د استازو کورنیو او بهرنیو څارونکو د رسنیو په موجودیت کې په علني توګه پیل شي. د کمیسیون ته د شکایتونو د ورسپارلو نیټه د دوشنبې د ورځې وروستۍ شېبې وي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو ورسپارل شوي شکایتونه به په 24 ساعتونو کې وسیړي. د دې کمیسیون ویان نادر محسینی د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دوی ته تر ټاکلې نیټې پورې ټول 121 شکایتونه رسیدلي دي. ښاغلي محسینی وویل دا هغه شکایتونه دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په 8 مواردو کې په ګوته کړي دي. موسینی وویل د دې شکایتونو څېړل به د چهارشنبې په ورځ د کاندیدانو د استازیو کورنۍ او بهرنیو ناظرینو او د رسنیو په موجودیت کې په علني غونډو کې پیل شي.
در رابطه با از این شکایات اینا کتگوری بندی شد.
دوبویل د دې شکایتونو په اړه باید وویل شي چې دا شکایتونه کتگوری شوي او هغه شکایتونه دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو په قسمی نتایجو کې نه دي شامل کړي. دا په 8 مواردو کې دي. دا شکایتونه باید په 24 ساعتونو کې بررسی شي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویاند وویل په دې شکایتونو کې سلور د ډاکټر اشرف غنی، یو د داوود سلطانزوی، یو د ګل آغا شیرزی او یو سلولس د ډاکټر عبدالله لخوا کمیسیون ته سپارل شوی او درج شوی دی. دو د دې شکایتونو د سرنګوالي په اړه ډیر جزئیات ورنکړل، خو ویل چې د رایو او د رای ورکولو د محلونو په اړه دي. د شنبې په ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو اعلان وروسته کاندیدانو ته دوه ورځې وخت ورکړل شو چې د دې نتایجو په اړه خپل شکایتونه درج کړي. د دې نتایجو اعلان مخکې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي و چې په انتخاباتو کې د درغلیو او سرغړونو په اړه دوی ته شاوخوا 2000 شکایتونه ورسېدلي دي. د دې کمیسیون چارواکو ویلي چې په دې شکایتونو کې هم 800 داسې دي چې څېړنه یې ښایي د انتخاباتو پر نتایجو تاثیر ولري. د جمهوری ریاست د انتخاباتو دوو مخکښو کاندیدانو ډاکټر عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون غږ کړی چې شکایتونه دې په شفاف ډول وڅېړي. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون اوس د دې ټولو شکایتونو څېړلو ته یوازې شاوخوا 2 اونۍ وخت لري. که د اعلان شوي مهالویش سره سم ټول شکایتونه په ټاکلي وخت وڅېړل شي، د حمل د میاشتې د 14 د انتخاباتو وروستي نتایج به د ثور په 24 اعلان شي.
بل خو دا ولسمشر حامد کرزي لومړی مرستیال یونس قانوني وایي چې انتخاباتي کمیسیون نه باید خپل دنده سم او په شفافه توګه ترسره کړي. محمد یونس قانوني د سې شنبې په ورځ د ثور د اتمې یا د مجاهدینو د بریالیتوب د ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډه کې وویل انتخاباتي کمیسیون نه باید د خلکو رایو ته پوره درناوی وکړي. په همدې غونډه کې د جمهور ریاست کاندید عبدالله عبدالله هم څرګنده کړه چې هر انتخاباتي شکایت ته باید رسیدګي وشي او دوی به د خلکو له رایو نه بشپړه دفاع کوي. جزئیات د نسیم شفق په رپورټ کې اورو.
د ولسمشر کرزی لومړی مرستیال محمد یونس قانونی او د جمهوری ریاست کاندید عبدالله عبدالله د انتخاباتي شکایتونو پر سړنو ټینګار وکړ او ویل چې دا لړۍ په پوره دقت سره څاري. محمد یونس قانونی وویل چې خلکو په انتخاباتو کې له پراخ ګډون سره خپل مسؤلیت ترسره کړ او اوس د انتخاباتي کمیسیونونو دنده ده چې شکایتونه وڅېړي. ښاغلي قانوني وویل چې د انتخاباتو توپ اوسمهال د انتخاباتي کمیسیونونو په میدان کې دی او دا کمیسیونونه باید په دې برخه کې له قانون سره سم عمل او اجرات وکړي.
محترم انتخاباتي کمیسیونونه باید له هر ډول توطئې، دسیسې، زور او سلیقو نه لرې د افغانستان د خلکو واقعي او پاکو رایو ته درناوی وکړي. زه د یو مجاهد په توګه خپل مسؤلیت ګڼم چې ستاسو ټول هر رایې نه دفاع وکړم.
په دې غونډه کې چې د جمعیت اسلامي د ګوند لخوا د ثور د اتمې یا د مجاهدینو د بریا د 22مې کلیزې په مناسبت جوړه شوې وه، پر یو شمېر پخوانیو جهادي څیرو سربیره د جمهوری ریاست کاندید زلمی رسول هم برخه اخیستې وه. په دې غونډه کې د جمهوری ریاست د کاندید عبدالله عبدالله دویم مرستیال حاجی محمد محقق څرګنده کړه چې د جمهوری ریاست یو شمېر کاندیدان له دوی سره همکار دي او که انتخابات دویم پړاو ترسره شي نو د ده په خبره دوی به ډېرې رایې وګټي. په همدې حال کې عبدالله عبدالله څرګنده کړه چې انتخاباتي شکایتونه باید په عادلانه او شفاف ډول وڅېړل شي. ښاغلی عبدالله وویل چې هیڅ ډول دسیسه په کار نه ده او باید چې د انتخاباتو د پروسې پاتې برخه هغه شان چې لازمه ده پرمخ ولاړه شي.
بهر دو کمیسیون اعلان میکنیم که ایتر فکر نکنه
دوارو کمیسیونو تا اعلان کوو چه داس فکر و نکلی چه هر چه هغوی کوی د ملت لسترگونه بپت پاتشی او هاگا چه دوی فکر کری او هاگا چه دوی فکر کری هاگا بتر سرکی گی داس تنشتا او مکیل لرو چه داس تیر وطن پهت زای که سوکو نکلی دا افغانستان خلق حق لری چه د خپلو پاک و رای و نتیجه و گوری
دا سرګندونی ورسته له هغې کیږي چې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له مخې د جمهوری ریاست هیڅ یو کاندید 50 جمع یو رایې پوره نه کړي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې انتخابات دویم پړاو ته ځي. د جمهوری ریاست کاندید اشرف غنی احمدزی چې له عبدالله عبدالله نه یې وروسته ډېرې رایې ګټلي له وړاندې نه ویلي چې دویم ځل انتخاباتو ته تیار دی. په همدې حال کې انتخاباتي کمیسیونونو هم وارد مخه ویلی شه په خپلو کارونو کې به گواهونو او خبرداریو ته نه بلکې قانون او اصولو ته پام کوي.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال
دا افغانستان د سرحدي ځواکونو عمومي قمندان وایي سرحدي ځواکونه چمتو دي چې د جګپولو چارواکو د امر په صورت کې د ننګرهار د نازیانو د ولسوالۍ د خلکو د ستونزو د هواري لپاره په پوځي عملیاتو لاس پورې کړي. په دې وروستیو کې د نازیانو په سرحدي ولسوالۍ کې د پاکستاني وسلوالو ډلې لشکر اسلام او د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفانو د یوې ډلې ترمنځ د نښتې له ویرې په سلګونو کورنیو خپلې سیمې او مینې پرېښې دي. د افغانستان د سرحدي پولیسو عمومي قمندان محمد شفیق فضلي وایي چې ممکن د دې ستونزې د هواري لپاره پوځي عملیات وشي. زموږ همکار احمد زبیر شمن له ښاغلي فضلي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په سیمه کې اوس وضعیت څنګه دی. ښاغلی فضلي وایي
تقریبا د منګل باغ په نوم سره یو عمومي قمندان د هغې سره ګروپي قمندان جلال پاچا په نوم سره ده. د امارات اسلامي په نوم یو ملا د صمد نومېږي او بل هزار نوي ملا هزار نوي. نو دا دې ترمنځ فکر کوم چې داخلي او محلي او مبینی کوم اختلافاتو په درشل کې د خپل منځ کې نخلیدل دي او بس دزې کړې دي. زمون جنازیانو خلک کې محلي خلک ارزور بکړي دي. د مجبوریت په لحاظ نازیانو ته کوچ کړه ده او په نتیجه کې اووه نفره د منګل باغ د ډلې نه هزار نویانو نیولې دي ملا دوست محمد او بیا بیرته هماغه ته بدله کړې دي. منتهغه موټر او کورلاو چې دوی راغلي وو په کې مغه نیولې دي د کسانو سوځېدلې دي پوری ګور اچولې ده. نو دا فعلاً د ټکو ټکو باندې منتخب بل ته په موضوع کې دي. نو موږ خپل عامه تام امدګي لرو تر اوسه پورې انشاءالله کوم خاص مشکل موږ لپاره نشته.
فضلي صاحب پوښتنه دا ده چې منګل باغ ډله چې پاکستانی ډله ده پاکستانی وسلوال دغه څنګه د افغانستان په سرحدي سیمو کې دومره فعالیت لري چې هغه یې په سلګونو کورنۍ وګواښوي؟
اصلا خپل دغه د زمونږ او تاسو د اسلامي طالبانو د زمينه سازي کړې ده. ان وروسته ترمنځ ستونزې رامنځته شوې دي. په غنیمت باندې به یې په کوم جنجال باندې به یې داخلي ستونزه ده یا به د خپل زورمندۍ د پاره چې د حاکمیت پیدا کړي فکر کوم په دې کومه شخړه تر مانځ ته راغلي ده.
یعنی په هر صورت کې دغه د منګل باغ ډله هلته دومره فعالیت هغه د لري چې د افغانستان په سرحدي سیمو کې دوی هغه د فعالیت کوي. داسې ویل کېږي چې هلته په اچینو سپینغارو دی بالا کې هم دوی فعال دي.
دا خو سپری نکتې ته بېخي نږدې خبره ده کنه. سپری نکتې ته خبره نږدې ده. داسې نه ده چې بېخي ټول زموږ په کلو کریجاتو کې ده کنه. خو دې دواړو ترمنځ د شخړې شوې شاید جانب مقابل چې بې خوښې
نو د دې ستونزې د حل لپاره چې په سلګونو کورنۍ غوړه بيځه شوي د دې لپاره به تاسو اقدامات کوي. فضلي صاحب
مونږ هم تمامه د ګلرو سرحدي بښونه کوم ستونزې نه لري. په دې اعتبار ټول مسایلو مشکلاتو ته جواب دی پرابلم نه لري. مونږ تاسو پر دې اعتبار کوم خاص اقدام د پاس نه ده شوه او کچېری مونږ ته امر صدر شي ان شاء الله مونږ کوم ستونزې مشکلونه
یعنی به والی په دوی باندې عملیات نه کیږي. پوځي چې خلکو ستونزې هوار شي بل اخر
خو امکانات شته چې عملیات هم تر سره شي د پرم ته زبېسته.
د افغانستان د سرحدي پولیسو عمومي قمندان محمد شفیق فضلي و چې وایي ممکن د ننګرهار د نازیانو د ولسوالۍ د خلکو د ستونزو د هواري لپاره په سیمه کې پوځي عملیات وشي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د دې هیواد لومړنۍ سپوږمکۍ له درې ورځو راهیسې خپل امتحاني فعالیت پیل کړی. د دې وزارت ویاند د سې شنبې په ورځ وویل چې له دې لارې د افغانستان د ټلویزیونونو خپرونې په لرې سیمو کې هم په لوړ کیفیت لیدل کیدای شي او په انټرنیټي برخه کې به هم اسانتیاوې رامنځته کړي. په دې اړه له کابله د نسیم شفق رپورټ اورو.
د افغان ستیو په نوم د سپوږمکۍ فعالیدل د لومړي ځل لپاره افغانستان په رسمي ډول د هغو هیوادونو په ډله کې شامل کړ چې سپوږمکۍ لري. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت مسؤلان وایي چې په ازمایښتي ډول د سپوږمکۍ فعالیت پیل کړی او دا د دوی په خبره په دې هیواد کې د ټکنالوژۍ د پرمختګ او ودې لپاره مهم اقدام دی. د دې وزارت ویان نصرت الله رحیمی د سه شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په فضا کې د دې سپوږمکۍ د موقعیت د بدلولو کار په شلو ورځو کې وشو.
لنی کمرغه د سپوږمکۍ په فضا کې یعنی په اتسلوي شرقي درجو کې د پښلو ورځو کې ځای په ځای شو. څلور ورځې کېږي چې د سپوږمکۍ چې ځای په ځای شوې ده هم فعاله شوې هم ده او اوس مهال آزمایشي نشرات پیل کړي دي. موږ هیله من یو چې په نږدې راتلونکي کې زموږ هیوادوال له خدمتونو برخمن شي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت شاوخوا درې میاشتې مخکې د یو تل ست په نوم له یو اروپایي شرکت سره د افغانستان په لوري د سپوږمکۍ د موقعیت د بدلولو تړون لاسلیک کړ. یو تل ست شرکت اوس مهال د ځمکې پر مدار شپږ دېرش سپوږمکۍ لري چې د شوي تړون پر اساس له دې جملې نه یوه افغانستان ته ورکړې ده. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د دې سپوږمکۍ له رسمي فعالیدو سره به په انټرنیټي برخه کې ډېرې اسانتیاوې هم رامنځته شي. د دې وزارت ویان ښاغلي رحیمی وویل چې د دې سپوږمکۍ له فعالیدو سره به د افغانستان په لرو پرتو سیمو او ځینو هیوادونو کې هم د دې هیواد د ټلویزیونونو خپرونې ولیدل شي.
د ساتلایت یا د سپوږمکۍ له طریقې به موږ د ټلویزیون په برخه کې د انټرنیټ په برخه کې د مخابراتو په برخه کې په مجموع کې د مخابراتو د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې کوم ضرورتونه چې د سپوږمکۍ له طریقې مرفو کېدل شي د غوڼه موږ ګټه پورته کو.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې دا هیواد بل د سپوږمکۍ نه د کال 15 میلیونه ډالر عاید ولري. کڅه هم د سپوږمکۍ د فعالیت د وخت په اړه ځینې اندېښنې شته. خو د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د سپوږمکۍ وکاله نور هم سم فعالیت کوي.
و موردل چې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د دې هواد لومړنۍ سپوږمکۍ له درې ورځې راهیسې خپل امتحاني فعالیت پیل کړی. بلخ د افغانستان د نور ولایتونو په څیر پکتیا هم یو لاغه ولایتونو څخه دی چې محلي آزاد رسنۍ هغه په چاپی بڼه دی او که په غږیزه بڼه ورو ورو د اقتصادي ستونزو له امله مخ په ځوړ روان دي. دا چې ولې په دې اړه له سیمې څخه زموږ د خبریال داود طپان راستولې رپورټ اورو.
د هیواد د ځینو نور ولایتونو په څیر په پکتیا کې هم د آزاد رسنیو مسولین وایي چې ډېری آزاد رسنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي که د دولت یا خصوصي سکتورونو له خوا ورسره مرسته ونه شي نو ډېری رسنۍ به د ځینو نورو هغو په څیر له سکوت سره مخ شي. لیکوال ژورنالیست او د اوښتون کلتوري ټولنې سرپرست مشر اسماعیل لاره وایي چې په پکتیا کې د اوښتون په نوم یو محلي راډیو لري وایي په پکتیا کې ډېرې چاپي او غږیزې رسنۍ په ټپه ولاړې دي او پاتې نورې هم له زوال سره مخ دي. نو وړای وای د دې لامل دا دی چې دوی ته اعلانات نه ورکول کیږي او لکه څنګه چې اړینه ده د حکومت له خوا ورته پاملرنه په نشتی ثابت ده.
په پکتیا کې آزاد رسنۍ تر ډیره بریده له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. ډیر رادیوګانې مجلې ونیزي دا ودرېدلې هم دي او نور هم داسې دي زوال سره مخ دي. دوی ته اعلانات نه ورکول کیږي د دې ترڅنګ د حکومت لوري هم دوی ته پاملرنه نشته لکه څومره چې اړینه ده هسې پامنه ورته کیږي.
یو بل تن ژورنالیست عبدالشکور کامران هم ورته خبره کوي او وایي د دې لپاره چې یادې رسنۍ په پښو ودرېږي د حکومت لخوا د اعلانات ورکړل شي او د برېښنا او ځینو اړینو امکاناتو برابرولو زمینه دې ورته برابره کړي.
د دې لپاره چې دا بیرته په پښو ودرېږي دوی ته باید اعلانات ورکړل شي دولت لخوا او ترڅنګ برېښنا ورته مساعده شي او کوم ضرورتونه چې دوی لري حکومت لازمه پاملرنه چې غواړي غوي دولت خوانه ورته وشي.
دا پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس شپا مشپک دا ستونزې منی چې په ولایت کې یو شمیر خصوصي چاپی او غږیز رسنۍ له مالی ستونزو سره مخ دي او هڅه یې هم کړې ده چې دغه ستونزې تر یو بریده د رسنۍ له مسولینو سره په شریکه ورکمې کړي. دوی زیاتوي خو بیا حکومت پرته له مشورو له دوی سره نور زیاته همکاري ځکه نه شي کولای چې دوی په لاس کې هغومره امکانات نه لري.
راډیوګانې چې د اقتصادي ستونزو سره مخ دي خو دولت هم دومره بودیجه نه لري. تاسو پوهیږئ چې دولت هم په خارجي مرستو باندې تکیه لري، نو دولت په دې اړه باندې یوازې دومره کولای شي چې د دوی په تخنیکي برخو کې او په نشراتي برخو کې مسله مشورې ورکړي، د دوی سره خپل نظرونه شریک کړي او هغه چې د اعلانونو یا د پروژو د اخیستلو لارې چارې دي په هغې باندې ورسره دغه وکړي، مرسته ورسره وکړي په دغه برخه کې.
دا پکتیا کې رسنۍ په داسې حال کې د مالي ستونزو سره مخ شوې او دا په ټپه درېدو امکانات یې زیات شوي چې د بهرنیو ادارو مالي مرستې پرې ولاړې دي. دا یادونې وړ ده چې دا مال په ټوله پکتیا کې یوازې 15 آزادې غږیزې رسنۍ د ورځې په اوږدو کې د اف ایم پر څپو 100 ساتنه شرط لري او ځینې چاپي میاشتنۍ او دوه میاشتنۍ رسنۍ د پند د نشتوالي له امله په خپل وخت له چاپ نه راوځي. داود تپان، ازادي راډیو.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د روان میلادي کال له پیله په افغانستان کې وسلوالو حملو عمدي قتلونو او توقیفونو دوام درلود او په دې هیواد کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د نړیوالې ادارې ویلي چې په افغانستان کې د ملکي خلکو وضعیت خراب دی او په هر حالت کې باید د ولسي افغانانو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړل شي. نور جزئیات په دې رپورټ کې واورئ چې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په کابل کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې ویان دی جاسیکا باری نن ازادي راډیو ته وویل چې په هر حالت کې باید هڅه وسي چې ملکي افغانان د وسلوالو نشته او بحرانونو قرباني نسي. جاسیکا باری وویل د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو ګټونکي باید د افغانانو مسؤلیت ته جدي پام وکړي او خلکو ته د ژوند ابتدایي امکانات برابر کړي. دی د افغانانو لپاره د صحي خدمتونو پر پراختیا ټینګار وکړ.
What we're saying is that the situation on the ground for people in Afghanistan.
دا خبر وکړو چې په عمومي ډول اوسمهال په افغانستان کې د خلکو ژوند ډیر سخت دی. په افغانستان کې راتلونکي هر ډول وی دا مهمه ده چې ملکی خلک د نورمال ژوند امکان ولري، خدمات ورته برابر وي او دوی وکولای شي خپل ماشومان ژوندۍ تواستوي. دا انتخابات نه دي چې وضعیت به اطمینان کړي، بلکې عمومي وضعیت هم داسې دی. په هر حالت کې باید خلک سه امکانات ولري. ډاکټران، نرسان او روغتيایي کارکونکي باید له حمله خندې وي څو کار ته دوام ورکړي. په کابل کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې ویاندې زیاته کړه چې په افغانستان کې د نړیوالو ادارو د فعالیتونو دوام په دې پورې تړلی چې تر کومه حده د مرستو رسولو زمینه برابره ده. ټاکل سوي نړیوال ځواکونه د روان کال تر پایه له افغانستانه ووځي او د نړیوالو ادارو مرستې هم شایي تر یوې اندازې محدودې سي. دا به په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې پر فعالیت څه اغېز ولري؟ جیسیکا باری د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې په هر حالت کې باید د دوی مامورین دا ډاډ ولري چې په بحران ځپلو سیمو کې خلکو ته د کومک رسولو زمینه شته. ټینګار وکړ چې په لری پروتو سیمو کې د خلکو وضعیت ډیر بد دی او نړیوالو بشری مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ولسمشر بارک اوباما د لری ختیځ سلورو هیواتونو ته خپل سفر پای ته ورسوه او نن بیرته امریکا ته روان شو. د فرشتې جلالزی په یو بل رپورت کې په دې اړه تفصیل اورو.
ولسمشر اوباما د فلیپین د مرکز مانیلا په 2 کیلومتر کې د امریکایي او فلیپیني ځواکونو د ګډ پوځي پریډ هرکلی وکړ او د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د دواړو ترمنځ همکاري وستایله. د امریکا ولسمشر مانیلا ته نږدې هغې هدیرې ته هم ورغی چې هغه 10,000 امریکایي عسکر او 600 فلیپیني عسکر خاورو ته پکې سپارل سوي چې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال وشل سوي وو. د اسوسییټډ پرس اژانس په حواله د امریکا جمهور رئیس غوښتل چې د دغه سفر پر مهال له یو شمېر هیوادو سره د آزادې سوداګرۍ تړونونه وکړي. ولسمشر اوباما د فلیپین له حکومت سره یوه 10 کلنه موافقه لاسلیک کړه چې پر اساس یې امریکایي ځواکونه کولای سي د فلیپین د پوځ له زیاتو مرکزونو څخه کار واخلي. د ولسمشر اوباما په وینا دا موافقه به د سیمې سوله او ثبات چې پر ځینی جنجالي منطقو د چین د ادعا له امله کمزوري شوي لا پیاوړي کړي. د فلیپین او امریکا ترمنځ دغه تړون پر جزئیاتو کار روان دی. اسوسییټډ پرس د امریکایي مذاکره کوونکو په حواله وایي چې د ترانس پاسیفیک شراکت په نوم د امریکا او د لری ختیځ د یولسو هیوادو ترمنځ د آزادې سوداګرۍ د تړون په اړه په خبرو کې هم ډېر پرمختګ سوی دی. د امریکا ولسمشر غواړي چې د آسیا پاسیفیک په سیمه کې له پرتو هیوادو سره چې په پیاوړي نړیوال اقتصادي مارکیټ د بدلیدو په حال کې دي د تجارتي اړیکو د پراختیا لارې د خپلې بهرنۍ پالیسي توازن برابر کړي. خو جاپاني چارواکو اسوسییټډ پرس ویلي چې دغه تړون په ارتباط په خبرو کې ډېر پرمختګ سوی خو کومه پریکړه لا نه ده سوې. جمهور رئیس اوباما په جاپان، جنوبی کوریا، فلیپین او ماليزیا کې چارواکو ته په زغرده ډاډ ورکړ چې امریکا باید د ملاتړ لپاره خپل تعهد ټینګ وساتي. ولسمشر اوباما د دغو څلورو هیوادونو مشرانو ته ډاډ ورکړ چې امریکا به حتی له چین سره په سمندري او ځمکني کړکیچ کې د هغوی دفاع کوي. خو اسوسییټډ پرس وایي ولسمشر اوباما ونه توانی چې د لری ختیځ هیوادو ته خپل اتورځنی سفر په اوکراین کې د روسیې د مداخلې له امله د روان بحران لا غیزه خوندي وساتي. سپینې ماڼۍ پرون پر اوو روسي چارواکو او ولس روسي کمپنیو چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له نږدې کړیو سره ارتباط درلود تازه بندیزونه ولګول. امریکا همداراس